نه در خانواده داد داریم نگرفت.
خلطی کردن نمیتونید.
شنونده های عزیز، الهام سفیلا استنگزی در استودیو است با یک برنامه دیگه به زبان پشتو. سفی جان خوش آمدید.
بله، من نفریبا جان. اسلام علیکم. وقت په افغانستان کې دم از دیگر څلور بجې شوې. تاسو له ازادي رادیو نه دغه یو ساعت پښتو خبری خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري اوري. وړاندې په خبرونه کې درته راپورونه او خبرونه لرو. په راپورونو کې اوري چې د کابل درستې خنړیو حمله د غندنې په ترڅ کې امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا د یو باثباته امن لرونکي او سوکال افغانستان ته رسیدو په هدف د افغان حکومت ملاتړ څخه ډاډ ورکړ. همدارنګه مدني فعالانو نن په کابل کې د شاه شهید قربانیانو یاد کړل او د دې پیښې پړه یې پر آی اس آی واچول. البته د شاه شهید په سیمه کې د جمعې په شپه انتحاري موټر بم حمله وشو چې شاوخوا نږدې 500 کسانو ته پکې مرګ ژوبله واړوله. د کندوز د خان آباد د انتحاري حملې په اړه هم درته وروستي جزئیات وړاندې کوو، خو تر هر څه مخکې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبریږي اوري چې په جاپان کې د ناګاساکي د اټومي بم حملې المنځنه نن اورسکیږي. خو تر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه اجمل تورمان در اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي په سرپل ولایت کې د وشپېته مخالف وسلوالو او شپږ امنیتي ځواکونو د وشل کېدو خبر ورکوي. د امریکا د کورنی امنیت سلاکارې په کابل کې وروستۍ عمله غندلې او له افغان حکومت سره د تروریزم سره د مبارزې د دوام په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده او د ځوانانو لپاره د همغږۍ او وړتیا او شبکه له حکومت نه غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه لاس واخلي. مشبر خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چارواکي په سرپل ولایت کې د وشپېته مخالف وسلوالو او شپږ امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال اکرام الدین یاور چې د خورشید په نوم دغه عملیاتو مشري کوي وایي د یاد ولایت لس کړي د وسلوالو مخالفینو لشتون نه پاک شوي دي. دغه عملیات د تیرې سې شنبې په ورځ پیل شوي دي. وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د کورنۍ امنیت سلاکارې لیسا اودینز په کابل کې وروستۍ عملی غندري او له افغان حکومت سره د تروریزم سره د مبارزې د دوام په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پانه وایي چې میرمن اودینز د خبرې د ملي امنیت شورا له سلاکار انیف اتمر سره نن په تلیفون کې کړې دي. خبر پانه د خاغلی اتمر په حواله وایي چې وروستۍ حمله د ترهګرو نه بخونکې عمل دی او افغان حکومت به د دې ټلو په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د ځوانانو لپاره د همغږۍ وړتیا شبکه له حکومت نه غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه لاس واخلي. دغه شبکې غړن نن په یوې غونډه کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره له حکومت وغوښتل چې له هغو کسانو سره سوله ونه کړي کوم چې د خلکو وینې ته ارزښت نه ورکوي. دغه شان دغه شبکې مسؤول عنایت الله ناصر د ملکي تلفاتو په مخنیوي ټینګار وکړ. دغه غوښتنې وروسته له هغې مطرح کیږي چې په کابل کې په تیرو وروستیو خونړیو حملو کې له 415 زیات کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. حکومت تر اوسه د دوی په غبرګون څه نه دی ویلي، خو په خوا تر دی ویلي ول چې کله به هم د سولې په خبرو کې معامله ونه مني. او د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د هیواد په شمیر ولایتونو کې د کرنیز محصولاتو او تازه میوو د ساتنې او د سبندۍ د 1300 سړو خونو د جوړولو خبر ورکوي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر د یک شنبه پورې د کابل په میربچکوټ سیمه کې د همداسې وی سړی خونې پرانستلو پر مهال ویل چې دغه سړی خونې په لوړو معیارونو سمبالې دي. په ورته وخت کې یو شمیر بزګران او بڼوال د حکومت د ورته اقدام ستاینه کوي، خو د یادو سړو خونو پرانسته کافي نه بولي او وایي په کار ده حکومت راتلونکي کې د هرې سیمې په کچه د څو سړو خونو د جوړولو په برخه کې اقدام وکړي. دا ورته د مهاله د افغانستان کورنی خبرونه. اوس هم ملالۍ بشیر او د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
جاپان پر ناګاساکي ښار د اټومي بم د حمله او یایمه کلی زلمانځي. په دې حمله کې چغورل سوي کسان نړیوال ملمانه او نور کسان نن د دې حمله په کلنی زیادغونډه کې راټول سوي وو. دوی پر سیمهیز وخت یې ولس بجو د احترام لپاره د څو شیبو لپاره پټه خوله ودرېدل. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی نن په دغه مراسمو کې د راټول سوو کسانو ته وویل
د نړۍ د تر ټولو یوازینی هیواد په توګه چې د جګړې پر مهال ورباندې اټومي بم کارېدلی او زموږ د اټومي وسلو د مخنیوي در د اصولو ته پکتو سره ما خپل ژمنې تازه کړې چې له اټومي وسلو څخه د نړۍ د پاکولو هڅه وکړو ترڅو له اټومي وسلو نړۍ پاک نړۍ ولرو. امریکا او یا کال مخکې د ځای وخت د غرمې پر 12 بجې پر ناګاساکي ښار اټومي بم واچاوه. په دې حمله کې تر 10,000 زیات کسان وژل شول او له کبله یې جاپان په دوهمه نړیواله جګړه کې له جنګ لاس واخیست. له دې حملې درې ورځې مخکې د اټومي بم په لومړۍ حمله کې چې پر هیروشیما اچول شوی وو 1,40,000 کسان وژل شوي وو. د عراق صدر اعظم په ورستۍ اونۍ کې د ګڼ شمیر لاریونونو په ځواب کې د لوی کچې حکومتي اصلاحاتو وړاندیز کړی دی. حیدر علي بادي نن په خپل فیسبوک پاڼه غوښتنه کړې چې د ولسمشر د مرستیال او د صدر اعظم د مرستیال چوکۍ باید له منځه ولاړ سي او له دې لارې به د اداري فساد مخه ونیول سي او د حکومت لګښتونه هم کم سي. عراق د ولسمشر لپاره درې مرستیالان لري او د صدر اعظم لپاره هم درې مرستیالان لري. د عبادی سیاسي مخالف نوري المالکی چې د عراق پخوانی صدر اعظم او اوس مهال د عراق د ولسمشر د مرستیال په توګه دند تر سره کوي. د رواني میاشتې په سر کې د انرژي د چارو وزیر باها الاریجی د مالکی پر حکومت تور پوری کړ چې د 2004 او د 2014 کال ترمنځ شاوخوا د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د تیلو اواید او نړیوالې مالی مرستې لاس ورکړي دي. د جمعې په ورځ ګونو عراقیانو په سخته ګرمۍ کې د اداري فساد او کمزورو دولتي خدماتو پر وړاندې لاریون وکړ. د عراق ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني په هغه ورځ له عبادي غوښتنه وکړه چې په حکومت کې د اداري فساد مخه ونیسي. د هغه فلسطینی کوچنی پلار چې په کور کې په حمله کې ټپي شوی وو د زخمونو له کبله پرون مړ شو. یو اونۍ مخکې مشکوکو یهودانو د لویدیځ غاړې په دوما کلي کې د جولای په 1 د ساعت د وابشه کور ته اور واچاوه. په دې حمله کې د دوابشه 13 میاشتنۍ زوی ووژل سو او د خپل میرمنې او یو بل زوی سخت ټپیان سول. په اسرائیل کې د سورکا روختون ویان دی پروند ویل چې جواب دوابشه سهار وختي په دغه روختون کې د ټپونو لکبله ساور کړل. سلګونو فلسطینیانو د دوابشه په جنازه کې برخه واخیسته او له سخت درې زړلو یو غشتنه وکړه چې د دغه مړي نوغچ دی واخلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې دغه حمله وغندلی او د تروریزم یو عمل یو بللی له حملې وروسته تر فشار لاندې دی چې یهودي سخت درې زړلې وځپي. هغه آذری خبریال چې د یو ځایي فوټبالر د پلویانو لخوا وهل سوی وو د ټپونو له کبله مړ سو. خبریال آسیم علیف نن د باکو په یو روغتون کې سا ورکړه. د خپلوان ویلي چې تیره ورځ پر علیف د فوټبالر جاوید حسینوف پلویانو لخوا حمله سوی وه. دا پیښه له هغه وروسته رامنځته سوه چې علیف پر خپل فیسبوک پاڼه پر فوټبالر حسینوف انتقاد کړی وو. حسینوف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین په ختیځ شار دونیتس کې د شپې مهال د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ځانګړي څارونکو ماموریت څلور موټرونه لمنځه تللي دي. دغه ماموریت نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه موټرونه ته په دونیتس سیمه کې د شپې لخوا اور اچول سوی دي. د دوی په وینا د دې پیښې په اړه نور معلومات وروسته خپروي. د خبرونو پای او اوس ځو د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات اورو.
د هم د افغانستان د توستر شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړي. په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 4.3°C. کندهار آسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 2.4°C. مزار شریف آسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 3.4°C. هرات آسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 4.3°C. جلال آباد آسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 9.4°C. غزنی آسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 1.4°C. ګردیز آسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 9.4°C. او په بامیان کې هم اسمان شین وی، د تودوخه لوړ درجه 3.2°C.
د ازادي رادیو لاري مو د افغانستان سیمه نړۍ ورستي خبرونه د هوا حالات واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو پروي پانه هم پیدا کولای شي. پته د ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې امریکا متحده ایالاتونو ډاډ ورکړ چې افغان حکومت په ملاتړ کوي په افغانستان کې هر ډول تروریستي حملې دوی ته د منلو وړ نه دي. په کابل کې مدني فعالانو د شاه شهید په ورسته موټر بم انتحاري حمله کې د قربانیانو یاد تازه کړ او دغه کار پړې د پاکستان پر استخباراتي ادارې واچوله. په بل مهم راپور کې هم اوري چې د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې انتحاري حملې 9 کسان وژلي چې 15 غیر مسؤوله وسلوال کسان دي. اخوا د سولې عالي شورا د افغان حکومت او د سمیع الحق مولانا سمیع الحق چې د پاکستان د جماعت علما اسلام د ګوند مشر دی ترمنځ خبرې د سولې لپاره اغیزمنې بولي.
دا چې د افغانستان حکومت د دې شخصیتونو سره رابطه ټینګه کړې ده، دا به د افغانستان په سوله باندې یو ښه اثر او اغیزه ولري.
د خبرونې په دویمه نیمه کې هم د ورکوښو اعزانو پروګرام درته خبرو. د کابل د ورستیو خنړیو حملو د غندنې په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا د یو باثبات امن لرونکي او سوکال افغانستان ته د رسیدو په هدف د افغانستان د حکومت ته د ملاتړ ډاډ ورکړ. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا هم د کابل د شاه شهید پیښه په کلکو ټکو غندلې او هغه د اسلام او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف عمل بللی دی. د کابل خنړیو حملو د کابل ښاریان هم ډیر په غوسه کړي او د دغو پیښو له قربانیانو سره د خواخوږي په ترڅ کې ټپیانو ته وینه ورکوي. په دې اړه نوریاس نوري رپورټ جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د کابل د خنړیو حملو د غندنې ترڅنګ چې په نتیجه کې شاوخوا 50 تنه وژل شول د افغانستان له خلکو او حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده. کابل د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د ملینې او د دې ډلې د نوي مشر د ټاکنې له اعلان وروسته د جمعې په ورځ د درې خنړیو حملو شاهد و چې پکې په سلګونو کسان ټپیان شول. سپینې ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوسن رایس له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې او د کورنیو چارو د وزارت مرستیالې لیزا موناکو هم د ملي امنیت له سلاحکار حنیف اتمر سره خبرې وکړې او په حملو کې د وژل شوو کسانو او ټپیانو له امله د امریکا د خلکو ژوره خواخوږي څرګنده کړه. خبر پانه زیاتوی چې د امریکا متحده ایالات او زموږ نړیوال شریکان دی او با ثبات امن لرونکي او سوکاله افغانستان هدف ته رسیدو کې د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره په هڅو کې همکاري ته ژمن دي. د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران د کابل د شاه شهید په سیمه کې د حملې ځای ته ولاړل. د قربانیانو له کورنیو سره یې خپل خواخوږي څرګنده کړه او له ځانمن شو سره د مرستې ترڅنګ ژمنه وکړه چې دغه حملې عاملین به د قانون منګولو ته راکاږي. دا په کابل کې د دریو حملو تر ټولو خنړی حمله و چې ډیر مرګ ژوبلې ملکیانو ته رسولې ده. د دوه نورو حملو خلاف چې و د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته او بل د قصبي په سیمه کې د ائتلافي ځواکونو پر یو مرکز وشوه، طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو هم ویلي چې په دې اړه چې دغه حمله چا کړې څېړنه کوي. له دې مخکې د ډیرو هغو حملو له مسؤلیت اخیستو څخه طالبانو ډډه کړې چې په نتیجه کې ډیر تلفات ملکیانو ته رسېدلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه په وروستي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ملکي تلفات 1% زیات شوي چې د شاوخوا 10% مسؤول یې وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې بلل شوي دي. د کابل د خنړیو حملو په اړه په کابل کې د امریکا سفارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د دغو حملو د غندنې ترڅنګ ویلي چې طالبانو په دغو حملو سره یو ځل بیا وښوده چې د ملکي افغانانو ژوند ورته مهم نه دی. د کابل خنړیو حملو د کابل ښاریان هم ډیر په غوسه کړي دي. د مدني ټولنو غړو د دې ترڅنګ چې د دولت د وسلوالو مخالفینو دغه اعمال غندلي او د هغو په وړاندې کرکه څرګنده کړې، له قربانیانو سره د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د ټپیانو د درملنې لپاره وینه ورکړه. د مدني ټولنو یو غړي وویل
مونږ غواړو وینه ورکړو، له دې سره به له یو لوري د دې پیښې له ټپیانو سره مرسته وکړو او بل لور ته به په سیمه کې مدني فعالیت دود کړو. له دې سره به خلک زموږ همدردي، یووالی او زړسوی وویني.
مدني ټولنو ویلي چې نن به هم ټپیانو ته د وینې ورکولو لړۍ دوام وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې دغه ډول اعمال هیڅ نشي توجه کېدای او یو ځل بیا له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غوښتنه کړې چې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا هم د کابل د شهید پیخه په کلکو ټکو غندلې او هغه د اسلام د دین او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف یو عمل بللی دی. دغه شورا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د شهید پیخه د دین او وطن د دښمنانو یو تر ټولو ناوړه جنایت بللی چې په وینا یې له جنګي یا مذهبي پلوه هیڅ نشي توجه کېدی.
و موردل چې د کابل دورشته خنړی حمله په غندنې سره امریکا متحده ایالاتونو افغان حکومت ته د ملاتړ ډاډ یو ځل بیا څرګند کړ. اوس به هم ورشو د مدني ټولنو ورستي حرکت ته د مدني ټولنو په لزګونه فعالانو او د کابل د پانتونونو محصلانو د شمه پروخانه کولو سره د کابل د شاه شهید قربانیان یاد کړل او د دی پی خې پړای پرایسای وټوله. د شمه روخانه کولو سربیره د پاکستان ضد شعارونه ورکول او له حکومت یې وغوښتل چې د پاکستان په وړاندې په خپل بهرني سیاست کې بدلون راولي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو چې په دغه یاد غونډه کې ګډون کړی او له خلکو وغوښتل چې یووالي ته کار وکړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
طالبانو ما مرکو پاکستان
ما د مدني ټولنو پلسګونو فعالانو د کابل د پهنتون محصلینو د شعارونو په ورکولو سره ل نړیوال ټولنې وغوښتل چې پاکستان د ترهګرو د ملاتړ کوونکو په توګه او پیژني. دوی چې د شنبه د ورځې په ماخام د کابل په شاه شهید کې د ورستۍ خنړی پیخ په ځای کې راټول شوی وو شمه بل کړي او د ورستۍ پیخو د قربانیانو لپاره دعا وکړه. لال محمد عرفان د نورو پاستاجیتوب خپل غوښتنې داسې مطرح کړې.
لنړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو له امنیت شورا، اروپאי ټولنې، امریکا او د نړۍ له نورو سترو قدرتونو څخه غواړو چې پاکستان په رسمي ډول د ترهګرۍ ملاتړ هیواد پیژني او سملاسي پر ټول مرستې بند کړي.
په ورته وخت کې د غزوانانو د پاکستان بیرغ او یو شمیر پاکستانی اثر او تور واچو او پاکستاني په افغانستان کې د ورستۍ څلور لسیزو د جګړو اصلي عامل وګاڼه. یو بل ځوان میوان آرین ازادي رادیو ته وویل
وړاندې مو څه پاکستانی پیسې وسوځولې. هدف یې دا و چې البته مسیج یې دا و چې نور په افغانستان کې په سرحدي ولایتو کې د پاکستان کرنسی څوکونه کاری او په دروستیو کې د پاکستان بیرغ هم سوځو. دا نو غفلا ده یو تروریست هیواد هویت سوځل او ترکول نه کول.
په کابل ښار کې درې پر لپسې انتحاري حمله او چاودنو چې په شاه شهید افشار او قصبه کې تر سره شوې 415 تنو تمرګ جوړ لواړوله. په دې درې وړو حمله کې د شاه شهید موټر بم چاودنه تر ټولو زوروره و چې په تیرو 14 کلونو کې ساري نه ولیدل سوی. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر محصلین وایي چې افغان حکومت باید د پاکستان پر وړاندې خپل بهرني سیاست ته بدلون ورکړي ځکه د دوی په باور چې پاکستان له افغانستان سره په هر برخه کې خپل ژمنو ته رښتینی نه دی پاتې شوی. د نورو محصلینو په استازیتوب بلاستنګزي ازادي رادیو ته وویل
پاکستان د افغانستان په مقابل کې هیڅ کله صادق نه او هیڅ کله به هم صادق نه وسی. زه د افغانستان د حکومت څخه ډیر هیله لرم او خواهش کوم چې پاکستان په مقابل کې خپل دریسته ډیر ورکړي او هغه عکس العمل چې د افغانستان خلکو په مقابل کې پاکستان نه لري هم چرن هغه سه یو جدي عکس العمل ورته وخایي.
یو بل محصل شریف زادای وای چې د تل په چیر به د افغان ملي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
مخالفینو ته هغه کسان ته د انسانیت خلاف دغه کړنې تر سره کوي موږ غواړو حق ته پیغام ورسوو. تاسو هر څه چې کوي د انسانیت خلاف وای کړی موږ تر اخره پورې ولاړ یو. د تاسو مقابل کې به ولاړ یو. د ځوان نسبت باندې د خپل دولت په ملاتړ باندې ولاړ یو.
د غزوانانو همدارنګ د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او ویلي چې حاضر دي د پاکستان پر وړاندې چې د تروریزم ملاتړ دی و جنګیږي. په ورته وخت کې پولیسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي حبیب سادات چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و د افغانستان د دښمنانو پر ضد افغانانو پر یووالي ټینګار وکړ.
شپږ دیرش و دیرش کاله کېږي چې دا ناخوالې په افغانستان کې را روانې دي. نه د همسایه پر موږ زړه وسوځل سو، نه د نړیوال سازمان په موږ زړه وسوځل سو. که چیرې موږ متحد نه سو، که چیرې موږ د قومي تبعیضاتو را خلاص نه سو او موږ متحد نه سو د افغانستان په دغه روان وي.
بلخوا د پیښې د ځای اوسیدونکي چې ځانونه ورته رسیدلي وو د مرستو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کارپوهان وایي حکومت مکلف دی چې د ټولو اتباعو امنیت خوندي کړي او په دې برخه کې لازم او پر خپل وخت اقدامات وکړي.
آزادي رادیو لاونه ترو وورزي پونه کې
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ چپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. که انټرنیټ مو خو وینو ازادي رادیو ټکی اورګ زموږ دی په اړه پاته ده. تاسو هم تاسو کولای شئ د ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه او واورئ. همدارس فیسبوک پانه هم لرو ډیر خلکو لزانه سره خوخه کړی دا البته کا واړی تازه خبرونو نه خبر شین نو facebook.com/azadiradio پانه خوخه کړی. اوس په همرا شو د کندوز د خانابات پولیسوالۍ کې انتحاري حمله ته د کندوز په خانابات پولیسوالۍ کې د تیر مخام په ځانوجون کې حمله کې 9 کسان وژل شوی او 19 نور ټپیان دي. په وژل شویو کې د غیر مسؤوله وسلوالو یو قمندان او 40 کسان شامل دي. بیره زموږ همکار اجمل اریان له سیمې داري پورټ را لګنه.
د کندز په خانابات ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې 48 ته مرګ ژوبلا وخت ده. د کندز ولایت د سیمیزو چارواکو په خبره چې په دې برید کې 9 وژل شوي او 19 تنه ټپیان شوي دي. د خانابات ولسوالۍ ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې ورځې ماښام د خانابات ښار په بندر شوراب سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر قمندان ځانمرګي برید شوی وو چې په پایله کې د قمندان قدیر په ګډون 15 تنه غیر مسول وسلوال او څلور تنه ملکیان وژل شوی دي.
دا قانون ما خامنه ته کې د شاوخوا شپږ بجې او څلور دقیقه کې رامان د صلات د ځانمر کې پری تر کې پنځه ویس کا محلي متلکتان وژل شوی او څلور کا محلي کسان نه متلک زخمیان شوی دي او ملکی وګړو د هم مرګ ژوبلا وخت ملکی وګړو کې څلور کا کی وګړي هم وژل شوی او پنځه لس کا ملکی وګړي زخمیان شوی دي.
ولسوال زیاته کړه چې په دې پیښه کې نونس تنه ټپیان شوی دي چې پنځه ستنه ملکی خلک دی او څلور تنه غیر مسؤول وسلوال دی. امیری وویل دغه پیخه هغه محل رامنځته شوه چې قمندان قدیر د غیر مسؤول وسلوالو مشر له خپل یو شمیر سرګروپانو سره کتل، خو د دغه پیخه مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د یادولو وړ ده چې د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په خانابات ولسوالۍ کې څه باندې 3000 غیر مسؤول وسلوال چې په سپک او درنو وسلو سنبال دي فزیکي حضور لري. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندوز.
جوان
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی لښت تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنای نه شته. موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د جګړو پاړه راپورونه مو واوریدل. را بشو د سولې خبرات ورته. د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې د ټینګښت په برخه کې د دینی او مذهبي مشرانو سلام مشورې مهمه بولی او له حکومت غواړي چې پر طالبانو نفوذي اشخاص د سولې په بهیر کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره کتلی او د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې کړې ده. د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې د سولې ټینګښت یې هیلې کمی شوي او حکومت باید په دې برخه کې خپل تګلاره بدله کړي. اسد الله الدین په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرې د دښمن تبلیغات بللي، خو افغان حکومت سولې یو اړتیا بولي او د هدف ته رسیدو لپاره هر خوا د مرستې لاس غځوي. په پاکستان کې افغان سفیر جانان موسازی د شنبې پورس په اکوړه خټک سیمه کې د جمعیت علماء اسلام له مشر او د حقانی مدرسې له مسؤل مولانا سمیع الحق سره ولیدل او د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې وکړه. د سولې عالی شورا د افغان سیاستوالو دغه هڅې ستایي او وایي چې د مولانا سمیع الحق په څیر نور نفوذي اشخاص هم باید د سولې پر بهیر ورګډ شي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره باید هر لوري هڅه وکړي، ځکه چې نور د جنگ جګړو د دوام پلمه نه ده پاتې.
د افغانستان حکومت د ابتکار په لاس کې اخیستی ده. د داسې شخصیتونو سره رابطه ټینګه کړې ده. زه باور لرم چې دا به د افغانستان په سوله باندې یو ښه اثر او اغیزه ولري. د افغانستان موجوده حالت د دې تقاضا نه کوي چې نور هم موږ د سیاسي مذاکراتو دغه لړۍ او دغه بهیر
په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت څخه خبر شوی خبر پانه وایي چې مولانا سمیع الحق باید له خپل سیاسي او مذهبي نفوذ او قومي اعتبار څخه په استفاده د سولې لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. د مولانا سمیع الحق ویان مولانا یوسف شاه بیا ویلي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر سمیع الحق ته د افغان ولسمشر پیغام هم وروړی دی چې د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې کړې ده. خاغلی سمیع الحق هم افغان سفیر ته د همکارۍ ډاډ ورکړی، خو غوښتنه ترې کړې چې طالبانو ته د سولې له خبرو مخکې باید مهلت ورکول شي څو خپل لیکي بیرته منظم کړي. د سول علي شورا سرپرست بیا وایي مولانا سمیع الحق طالبانو ته د مهلت ورکولو غوښتنه د دې لپاره کړې چې طالبان د رهبرۍ پر سر خپل اختلافات سره هوار کړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی بیا وایي سولې ته یې هیلې کمې شوي او حکومت باید د سولې په اړه خپله تګلاره بدله کړي. دا چې ولې نوموړی یې په اړه وایي
مونږ به تر اخري سلګۍ پورې د سولې په مورد کې خپلو خبرو ته ادامه ورکوو، خو اوس مونږ دومره امید نه لرو. شپږ میاشتې کېږي چې مونږ خپل امنیتي سکتور لاسونه تړلي وو. د سولې په مورد کې چې سوله راځي، تر هیڅ وخت کې مونږ تعرض نه ده کړی او خپل دفاعي حالات کې وو. د طالبانو په دومره وخت کې مونږ سره ډېرې خبرې او ډېر تعهدات د همسایه ممالکو وسول، خو له هغوی نه کومه داسې کامیابي یا د موافقه لاره مونږ ونه لیدله. نو اوس مونږ مجبور یو چې د خپله لاره چینج کړو. دښمن نه غواړي چې سوله وکړي. که چېرې دوی غوښتلی، مونږ ډېر غټ چانس شپږ میاشتې د دوی لپاره فرصت مونږ ورکړی وو.
خو له دې ناهیلیو سره سره بیا د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره به د سولې دویم پړاو خبرې ډېر ژر وشي، او دا مهال د ځای او کره نیټې په اړه کار روان دی. د چارو څېړونکي او افغانان بیا تل په سوله ټینګار کوي او وایي چې وینه په وینې نه مینځل کیږي او جګړه ستونزې نشي هوارولی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوږیست چې په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای او د افغانستان د ځوانانو معینیت د ځوانانو په برخه کې د پانګونې او د افغانستان د وګړو د څرنګوالي په اړه خپل لومړنی راپور خپور کړ. د دې سازمان استازیو د یکشنبې پر ورځ د دې راپور د خبرولو پر مهال ویل چې په ځوان نسل باندې پانګونه د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا سبب کیږي. افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد چې په دې ناسته کې حاضر وو، د یاد راپور عملی کول د هیواد اقتصادي پراختیا لپاره ګټور وباله. نادیه صاحب په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په ځوان نسل پنګونه د دوی د وړتیا ولول او د زده کړو د کیفیت په وړتیا له هغو وړاندیزونو څخه وچ د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په راپور کې ورته ځای ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای استازي انت ساکس رابټسن پر ځوانانو د پنګونې او د افغانستان د وګړو د سرنګوالي راپور د یکشنبه په ورځ خپور کړ. میرمن رابټسن د یکشنبه په ورځ د دې راپور د خبرولو پر مهال ویل چې د ځوانانو وضعیت د خکېدو لپاره به خپل مرستو ته دوام ورکړي.
یو ان اف پی ای اداره ژمنه ده چې په دې برخه کې به خپل مرستو ته دوام ورکړي. دا هغه برخه ده چې موږ نړۍ ته وایو چې د ځوانانو بالقوه عمل تکمیل شوی وي.
میرمن رابټسن همدارنګه ویل چې د افغانستان د پوهنې وزارت باید خپل تخنیکی او مسلکي زده کړې او د مهارتونو د لوړوالي لپاره کار وکړي ترسو د دې هیواد ځوانان لدی زیاته وده وکړي. په دې نسته کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل او د اطلاعاتو کلتور وزیر عبدالباری جهانی د دې راپور په عمل کې دوه ټینګار وکړ. میرمن اوریاخیل ویل چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ځوانانو د کار موندلو لپاره خپل پرختی پروګرامونه عملی کړي دي. لبلې خوا د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد هم ټینګار وکړ چې ځوانان کولای شي چې د افغانستان په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. خغلی مراد ویل د دې راپور په عمل کې دوه سره به په نږدې راتلونکي کې اقتصادي ستونزې هم هوارې شي.
که چیرې له دغو فرصتونو نه ګټه واخیستل شي، افغانستان به د اقتصادي پرمختګونو شاهد وسی. البته د اقتصاد وزارت د یو پالیسي جوړونکي او څارونکي وزارت په صفت هڅه کوي چې له نورو سکتوري وزارتونو او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق سره په ګډه همغږي ځوانانو ته د نورو اسانتیاو ترڅنګ ورته د کار فرصتونه هم برابر کړي.
د یاد راپور د خبرېدو هدف د ځوانانو د ستونزو را برسره کول او د اقتصادي ستونزو هوارول دي. د راپور په داسې حال کې خبرېږي چې د مهال په افغانستان کې نږدې 12 میلیونه وګړي بیکاره دي چې د دې نیمایي ځوانان جوړوي. یو شمیر افغان څېړونکي بیا ټینګار کوي چې حکومت باید ځوانانو ته د کار زمینی برابرې کړي، کنه نو د دغو ځوانانو ډیره برخه به له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې او 9:20 دقیقې شوې. د ناجی صاحبي په ریپورت کې مو ووریدل چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA او د افغانستان د ځوانانو موینیت د ځوانانو په برخه کې د پنګونې او د افغانستان د وګړو د سترنګوالي په اړه خپل لمړنی راپور خپور کړ. البته په دغه راپور کې دغه سازمان استازي د یکشمې پرز وویل چې په ځوان نسل باندې پنګونه د افغانستان اقتصادي پیاوړتیا سبب کیږي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1299 منځنۍ چپه او اف ام 0.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه پر ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانی هم اوریدل شي او همي مطالب لوستل شي. همدارس د facebook.com/azadiradio لاله د ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې خوخه کړی او له تازه خبرونو خبر شي. تاسو کولی شئ دغه وی پانی ته د خپل سیمه تازه عکسونه هم راولېږئ چې درته نوم سره یو ځای اخباره کړو. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې او 10 دقیقې شوې. اجمل تورمان سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لند خبرونه وي. له هغې وروسته به د سپورت نړۍ خبرونه او بیا به هم مونږ تاسو سره پاتې شو.
د افغانستان د کورنیو چار وزارت چارواکي په سرپل ولایت کې د وشپې ته مخالفو وسلوالو او شپږ امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکړي. د امریکا د کورنی امنیت سلاکارې په کابل کې وروستي امنی غندري او له افغان حکومت سره د تروریزم سره د مبارزې د دوام په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د ځوانانو لپاره د همغږي ورتیا شبکه له حکومت نه غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه خلاص واخلي. جاپان پر ناګاساکي ښار د اټومي بم د حملې او یې مکالي ځمانځي. هغه ازري خبريال چې د یو ځای فوټبالر د پلویان لخوا وهل شوی او نن د ټپونو کبل مړ شو. د عراق صدر اعظم پروسی و نیو کې د ګنشمیر لاریونونو په جواب کې د لوی کچې حکومتي اصلاحاتو وړاندیز کړی دی.
د سپورت خبرونه نه لرو خو یوازې همدومره خبرتیاوي زه خپل تاسو ته لرم چې د افغانستان د وښو تکړه لوبغاړي مرتضی هوتکو کولای شول د آسیا د ځوان لوبغاړو په اتلولي سیالیو کې نن د سپینو زرو یا د نقره میډال وګټي. مرتضی هوتک هغه لوبغاړی دی چې د سریلانکا په شمول د مصر، سریلانکا، منګولیا او زینو نورو تکړه هیوادونو لوبغاړي مات کړی او ثانیدلې چې په فاینل لوبه کې لوبه وکړي. البته فاینل لوبه خپل سیال تور پیخي خو د افغانستان لپاره په 80 کیلوګرام وزن کې لنړیوالو دغه نړیوالو لوبو څخه د سپینو زرو میډال وګټه. همدارس د افغانستان 12 کلنو ماشوم فوټبالرانو ټیم په جنوبي کوریا کې دغه کوربه ټیم ته ماته ورکړل. البته د ویل د چې 12 کلن ټیم د افغانستان لدی مخ کې هم په جنوبي کوریا کې په څو فستیوالونو کې ګډون کړی دی او څو بریاوی خپل کړی دی او د دغه لوبغاړو البته وړو لوبغاړو د لوب سطحه د نړیوالو ټیمونو په شان ده. اوس به هم راشو د ځوانانو د اوزګارتیا په اړه یو راپور ته. په بخښنه سره البته په بلخ ولایت کې د په بلخ ولایت کې بعد مخدره مواد په معتادینو باندې ریپورت هغه شو. په بلخ کې مخدره مواد پر وړاندې مبارزې د چرواکي او مزار شریف خاریان په دې ولایت کې د معتادینو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د مخدراتو کو سر د مبارزې ادارې مشر رحمان اوغلی وایي ورستر بلې بلخ ولایت کې د معتادو شمیر مخ په زیاتوالي دی او د 15 کلو را په دې خو د دوی په شمیر کې 10000 زیاتوالي رامنځته شوی دی. مجيب رحمان حبيبزي په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د یبل خلایتو سیندونکو د مخدره توکو سره د مبارزې ادارې چارواکي په دې ولایت کې په مخدره توکو د ریو د کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. د یبل خلایتو سیندونکو شکایت کوي چې نسبت په خاطر اوس مهال مزار شریف کې پر مخدره توکو د ریو د کسانو شمیر په کاراتو زیات شوی دی چې د معتادین خزو اونچونو ته د اثر او وضعیت سبب هم ګرځېدلې دي. د مزار شریف یو تن اوسیدونکو په اړه داسې وویل:
هم دخترای مو بچای مو کله مکتب میره مینا هرڅه کوم ټلیفون دګې دي شوم
هم درودی کسان د خلکو لاري نیسی او دنجونو او خزو سخه موبایلونه او بکسونه تختوي او بیا یې په لګو پیسو په بازار کې پلوري او په هغه پیسو پوډر رانیسي.
په
خو به معتدین یوازې د مزار شریف په دوو سیمو کې ډېر تر سترګو کېدل. دوی به اکثرا د دشت شور سیمې په هدیرو کې ول او یا به هم د شادیان دښتې د هدیرو پر سر اوسېدل. خو اوسمهال د مزار شریف د سړکونو په ګلدانونو کې اوسېږي او د روضه شریف په شاوخوا سیمو کې په آزاده مخدره توکې څکوي. خلک شکایت کوي له دې سره چې پولیس د معتدینو د کموالي په برخه کې څه نه کوي، بلکې روغو کسانو ته هم دوی مخدره توکې برابروي او پرې پلوري. په مخدره توکو روږدي کسان هم ادعا لري چې مخدره توکي لکه تریاک او پوډر له پولیسو څخه په پیسو رانیسي. زه په ایران کې روږدی شوم، بیا مې تریاک پرېښودل، بېرته راغلم دلته، د غلا په تور ونیول شوم او په زندان کې روږدی شوم. زندان کې پولیسو راته مواد برابرول. د مزار شریف په ښار او کوڅو کې د معتادو کسانو په منځ کې په مخدره توکو روږدي ښځینه ښځې هم تر سترګو کېږي چې په ازاده توګه مخدره توکي استعمالوي. یوې روږدي ښځې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
مراجعه کردی به شفاخانه به کدام جایی که
یک دفعه رفتم سیمو تر کردم، بعد از سیمو باز پس می عمل گرفتار شدم.
دبل خلای د امیر اختیار ریاست معتدین او څنګ مشر ډاکټر داوود راتب وایي چې په ټولنه کې فقر او بد اقتصادي وضعیت سبب شوی چې په مخدره توکو د روغدو کسانو شمیر زیات شي.
از مراجعه مریضای خود داشتیم حدود 80
په بلخ کې اصلنه روغدي کسان ناری نه دي، اولادې جمله 5 سلنه ماشومان او 15 سلنه نور هم خزینه کسانه برابر وي.
خانم ها را تشکیل داده.
دبل خلای د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مشر رحمان غلو وایي چې په 2009 کال کې د روغدو کسانو شمیر تیز روته رسیدو د مهال د کلو په تیرېدو سره د زر نور هم لوړ شوی دی. په داسې حال کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست چارواکي د معتدینو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي چې په عین وخت کې د مزار شریف ښاریان هم د معتدینو د زیاتوالي په اړه د اندېښنې تر څنګ وایي چې د دوی زیاتوالي سبب شوی چې د ښځو او نجونو په وړاندې ټولنیزې ستونزې هم ورځ تر بلې زیاتې شي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادۍ راډیو، مزار شریف.
لمزار خو مو ریپورت اوریدل او را به شو دلته په کابل کې د رحمت الله افغان لوري جوړ شوی راپورت. د افغانستان د کار ټولنیزو چارو وزیر وایي هر کال په هیواد کې پروزګارو کسانو څلور لکه نور هم اضافه کیږي. ډاکټر نسرین اوریاخیل د یک شنبه پرس په کابل کې یو غونډې ته ویل چې په وزګار کسانو کې ډیر ځوانان او په ځوانانو کې بیا جوني دي.
په داس حل کې چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په هیواد کې د وزګارو کسانو شمیر یو شری 8 میلیونه بولی، خو ټینګار کوي چې هر کال د دوی په شمیر کې د پاموړ زیاتوالی راځي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر ډاکټر نسرین اوریاخیل د یک شنبه په ورځ د افغان کوریا له فنی او هرپوی مرکز څخه د محصلینو د فراغت په غونډه کې وویل هر کال په افغانستان کې پر وزګار کسانو څلور لکه نور هم اضافه کیږي.
په رښتیا هم په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه ده چې بیکاری له نامنې سره اړیکه لري. د ارقامو له مخې دا مهال موږ 1.8 میلیونه بیکاره لرو او کیدای شي له همدې نه هم لوړ وي، او هر کال 400 زره ور باندې اضافه کیږي چې له بده مرغه زیاتی ځوانان او په ځانګړې توګه نجونې جوړوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کارګرانو سرتاسري ټولنې ویلي چې په هیواد کې د بیکاری کچه د زیاتېدو په حال کې ده او په دې اړه یې خپله اندېښنه هم ښکاره کړې وه. د دې ټولنې مشر معروف قادري څه موده وړاندې له حکومت او پانګوالو وغوښتل چې په هیواد کې د بیکاری د کچې د راټیټولو لپاره پانګونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له حکومت غواړي چې باید په پوهنتونونو او نورو کاري او حرفوي موسسو کې تعلیمي نصاب د کار له مارکیټ سره سم برابر کړي. د دې خونې مرستیال عبدالقادر بهمن د افغان کوریا د فني او حرفوي زده کړو له مرکز څخه د محصلینو د فراغت په غونډه کې وویل محصلین باید د کار د مارکیټ له غوښتنو سره سم وروزل سي څو د بیکاری کچه راټیټه سي.
محصلینو ته باید داسې زده کړه ورکړی شي چې کله د کار مارکیټ داخليږي له ستونزې پرته یې پر مخ یوسي. یو څه چې کولای شي محصلین د کار مارکیټ ته جذب کړي هغه د یو شفاف واضح ستاندرد او د کار مارکیټ غوښتنو سره سم تعلیمي نصاب دی.
ځوانان بیا په دې برخه کې پر حکومت انتقاد کوي، وایي چې د ستونزو هواري ته شوې ژمنې تر اوسه نه دی عملي شوې. راپور نوایي چې د بیکاری له امله اکثر ځوانان په قچاخي ډول بهرنیو هیوادونو ته ځي، له وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي او کله ناکله په نشي موادو روږدي کیږي. د چارو کارپوهان دغه حالت د اندېښنې وړ بولي، وایي چې په هیواد کې د بیروزګاری روان وضعیت له جګړو او نامنیو سره اړیکې لري او حکومت باید د دې ستونزې هواري ته اقدام وکړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 1299 منځنۍ چپا او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. تاسو هم درس کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې پیدا کړئ. البته کې انټرنیټ مخوینو ازادي رادیو ټکی اورګ کې به د خبرونه تاسو په ژوندۍ بڼه هم واوري. په خوست کې د څلورو تنو ځوانانو لخوا د کرکټ لوبې لپاره د 2 کلونو په موده کې په شخصي لګښت په 14 جریبه ځمکه کې یو لوی او معیاري لوبغالی جوړ او تیر ورځ پرانستل شوی. د کرکټ ځایي لوبغاړي دې کار ته خوښ دي او وایي چې مخکې د خوست د کرکټ په میدانونو کې د خاورو پیچ نه و، نو دوی اړو چې د تمرین لپاره کابل، جلال آباد او یا کوزي پښتونخوا ته لاړ شي. خو د دې نوي لوبغالي په جوړولو سره د دوی د نیمګړتیا ختمه شوې ده. نجیب الله لوخي لسیمې د غریپورټ را لګلې.
جهاد څنګه چې په خوست کې په دې لوبغالي پانګونه کړي او د درې نورو ملګرو سره یې د کرکټ لوبغالي جوړ کړي، د دې لوبغالي ارتیا او فکر داسې په ګوته کوي.
داسې کوزو پښتونخوا ته به مونږ تلې، هغه میدانونه به چلی دل، چمنونه به چلی دل، بیا مونږ انډیا ته لاړ، هلته میچونه وي، هغه میدانونه چولی دل، بیا د خوست کې استعداد ولیدو او اکیډمۍ او میدانونه چولی دل، نو مونږ ته به ډېره ګیله درده. نو هر وخت به مونږ لوبغالي په مشکلاتو کې گیر وي، کله به چې بال ورته روان وو نو د به کوم پوزیشن ورته جوړ کو چې په دې پوزیشن باید د بال ونی سمغه بو، یا کان یا لوټ یا تیګه بو ویل، یا په پوزه ولاګید یا په سترګه ولاګید. نو په هغه وخت کې ما خپل شخصي د به صلاح کړی و چې ان شاء الله زه په شخصي لګښتم خوست لوبغالی جوړوم ترسو د کان لوټ میدانونه په شنه چمن بدل شي.
د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړی او د ملي ټیم په خوانی کپتان نوروز منګل وای په خو د خوست د کرکټ لوبغاړو ته ستونزه دا و چې دوی به د سیمټو په پیچ لوبې کولې، او کله به چې نورو سیمو ولایتونو ته د لوبو لپاره تلل نو د خاورو له پیښ سره به پوره بلد نه ول.
کینن چې ډیر د خوخه زیاده چې اوله پرم په خوست کې یو دغه سلو بغاره وینو چې په هغه کې چمن وی، په هغه کې د خاورو پیچ وی چې د رستون زدار لو د سره اکثره لکان په کابل ته یا کوزي پښتونخوا ته تلل د لوبو لپاره. هغه مشکلات چې دلته ودی په سیمټو لوبه کوله په کابل کې به خاورو پیچ سره ستونزې وي، نو دینه به ډیر تجربه واخلي او د خوست په کچه امداغه سره د ملي په کچه د خلوب غاړي ان شاء الله موږ معرفي کو.
د افغانستان د کرکټ بورډ یو تن استازی اکبر اقبال د دې لوبغالي جوړول د دې قبل به ارزښت بولي چې په افغانستان کې په هر موسم او هر میاشت کې لوبي کیدای شي. د ویل چې کرکټ بورډ په خوست کې د کرکټ د پرمختګ لپاره لازمه همکاري وکړي.
د شخصي لوبغالي جوړیدل په خوست کې ډیر ضرور و، ځکه په خوست کې مونږه د کال 12 میاشتې کرکټ لرو. دلته ځوانان کوي چې په 12 میاشتو کې کرکټ وکړي. کرکټ بورډ د دوی سره د تل په څیر بیا هم همکاري کوي او کړي هم دا. کله هم چې دوی ته په تخنیکی برخه کې په نورو برخو کې ضرورت وي، کرکټ بورډ به دوی سره همکار وي ان شاء الله.
بیا دا باندې ورده په خوست کې خوشاله مشته ولاندی د کرکټ د یو بل لوبغالي د جوړولو کارونه هم پیل شوه چې د جرمني هیواد د $1,000,000 په لګښت به چاره پراتون کو څو میاشتو کې بشپړی شي. تمه ده چې د دې لوبغالي په جوړولو سره به د یوشمه نور سیمو په شان د شپږیزي په ګډون یوشمه نور لوبي او سیالي د خوست په لوبغالي کې هم ترسره کیږي.
په همدې سره رسیدو د رواني خبرونې د خبرونو راپورونو ورستي شیبو ته تاسو کولای شئ لدی ورسته د ورکوښو ځانو پروګرام ته وکشه. زموږ استاسو دی خدای پامان وي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هله چې تر دې د ماروغ جوړ خواخاو بریالي وسی د دې بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه دوا داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې ځینی ورکشوي عزیزان پکې پیدا شوي دي او دوستانو ازادي رادیو ته ټلیفون کړای دی. د دې په ځان کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو، کله چې تاسو ازادي رادیو ته ټلیفون کوئ د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا په دغو ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا وکړی شي اوریدونکي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، یو ور بیا هم د یادونې وړ ده چې په وار وار ازادي راډیو ته ځینې کسان تلیفون کوي، خپل ورک شوی عزیز لټوي، خو د ورک شوی عزیز نوم نه اخلي او یا هم دا چې د تلیفون شمېره نه وایي. دغو دوستانو ته وایو چې که د تاسې پیغام مکمل نه وي نه نشروو. ګرانو اوریدونکو، ډیر به مونه ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یا ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښ یاست. ګرانو اوریدونکو، یو ور بیا هم د یادونې وړ ده چې ځینې کسان د ازادي راډیو هغو اوریدونکو ته کوم چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. دغو دوستانو ته وایو چې پرېږدئ چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي، دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو ور بیا هم دغو دوستانو ته وایو چې پرېږدئ دغه ورک شوي عزیزان پیدا شي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي، زموږ اوریدونکي مه ځوروئ. له تاسو څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، دوی ته بې ځایه تلیفونونه مه کوئ. پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. لکه چې دغه نن تاسو ته به دوه تلیفوني پیغامونه خپاره کړو په کومو کې چې دوه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. په یو تلیفوني پیغام کې یو ګران ورور د ځان په اړه معلومات را لېږلي دي او ویلي دي چې له خپلې کورنۍ نه ورک شوی دی. دوهم پیغام داسې ده چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د یو ورک شوي عزیز په اړه معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه دواړه یو په بل پسې واورو.
دا ګورخان د ایرمن ولایت د ګرنسی د ولسالۍ درې کاله کېږي چې ورکه ما وس فناوي کېم. کار څوک ما غوړیم په دغه لمبر دی ما ته زنګ وي 0000355 شپږنی.
زه دا یا ته زنګ وم، ما نوم عبدالرحیم دی، د ګلران د ولسوالۍ. یو کس مو سره د درې کاله کېږي چې موږ کې دی کېدی فرناندا اراګول. السلام علیکم.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0000422144015. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ. په آزادی رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. کدن نو زده دغه پروګرام تاسو په آزادی رادیو کې ونه ورت، تاسو کولای شئ چې د آزادی رادیو انټرنیټي پانه تلار شئ او زده دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې کوم چې اوس خپرو د تاسو کوم ورک شوي عزیزان پیدا شي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
والی سلام علیکم، زه اسمت الله د هلمند ولایت لشکرګاه څخه د ازادي رادیو ته دا پیغام کړم. پوره دوه کاله کېږي چې زموږ یو ورور د محب الله په نامه چې عمر یې پوره 26 کاله دی، د خپل کور څخه د یو لاسي ګاډۍ سره نادرکه شوی دی او د ده په اړه هېڅ معلومات موږ ته نه کېږي چې دی مړ دی ژوندی دی. څوک د ده په اړه معلومات لري نو موږ ته دې په دغه شمېرو خبر راځي: 0015 01 3 0.
پیغام یې دغه دی، زما یو ورور دی په نامه د زلمي د لنګره کار زوی دی، دا څلور کال کېږي چې ورک دی. نو هر مسلمان ګوري چې په دې اړه معلومات لري یا دی په خپله دا زموږ اعلان اوري د اسلامي پیرزوی نه مخه دي، موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي: 0015 01 3 0. شمېره یو ځل بیا وایه: 0015 01 3 0. 100,000 افغانۍ جایزه لري. وسلام.
زما نوم سعدلا دی، د سنگین د ولسوالۍ څخه خبره کوم، د شکر د شلې د کلي اوسېدونکی یم. زما زوی عبدالباسر دا 1 کال کېږي چې ورک دی. ما چې د هېڅ مرګ ژوبلې معلومات نشته او موږ کوزده ورکړې ده، خلک راته وایي یا مو د خپل ښځه راسه بوځي یا مو خپل سړی پیدا کړي. نو زه د ازادۍ د اورېدونکو څخه ډېره هیله او مهرباني کوم چې ما ته زما د زوی معلومات راکړي چې ما ته په دغه نمبر زنګ ووهي: 0015 01 3 0 او دغه 0022 2015. په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي. وسلام. د ازادۍ د اورېدونکو څخه دا هیله او خواهش کوم چې زما پیغام ورته نشر کړي او زما د زوی معلومات ما ته راوکړي، دا 1 کال کېږي چې ورک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه سردار محمد د ایمن ولایت نارسرای د سیمې څخه سره خبره کوم. زما یو ورور د احمد په نامه باندې شاوخوا 2 کاله کېږي چې د خپل کوره نادره کړي. نو که څوک د دوست احمد په اړه معلومات ولري او یا دی خپله دا اعلان اوري، زموږ سره دې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي: 0015 01 3 0. مارا یو ځل بیا تکراروم: 0015 01 3 0.
بله السلام علیکم، زه حبیب الله د زابل ولایت شنکل فاری خاص شنکل کلی څخه خبره کوم. زما یو ورور د عبدالمجید په نامه چې تاسو ور کاله کیږي نادره کده او دماغي تکلیف لري، که چاته په دې اړه کې معلومات ما ته دي په دې شماره باندې زنګ ووهي: 0015 01 3 0.
السلام علیکم، ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. اکرام الله ما ننګرهار نه اړیکه نیولې ده. زما یو تره زوی دی، درې میاشتې کېږي چې د کور نه دراکه دی. نظر محمد نه مېږي که چاته راپاتې ما ته دي په دې شمېرې اړیکه ونیسي. تلیفون شمېره مې ده: 0015 01 3 0.
بلی السلام علیکم، سلامونه نیکلي محترمه تاسو ته درانه وزیر چې قبول کړي خدای دې وکړي جوړ او روغ. پوښتنه مې دا ده ورور جان، زما یو د ماما زوی ورک شوی دی، نن مې زیر فشار دی، موږ غواړو چې دا پیدا کړو. زما د ټلیفون شمېره ده: 0015 01 3 0. باندې زنګ راته ووایه: 0015 01 3 0. نو موږ شایسته خپرونې وخت نه نیسو. خدای دې
بلی السلام علیکم، عبدل مستر بهاری مد اورزگار ولای د چرچنول سالیت میاری کنی ولای د یو سلام د ازادی را ټول کدر منو کار کوم. سایه سلام کدر منو اورې دم کو سلام دې هیله سره ښایتا عمر د دې یو سر جواب خو به سبا خیر پرتی دی. زما دا وان دا د زما یو دا کا دې چې په نوم دې چې دا دې دا کار چې چورت کې هر چا ته پاتې او نو به یې زما د ما ته زنګو یې زما د ټلیفون شماره دا پر آیا 299 درجه 6. د دې په شمال له دې ځای تکراره وما: 0 02 9 9 3 3 1 0.
سلام علیکم، زه د کندهار ولایت خبره کوم. زما یو کاځي د ملک نومیږي، د بیا درې ورځې کې ورک شوی دی. مثال که یو څوک یې واړه په دغه 0015 01 3 0 و چا باندې دا زما شماره ده، ما زنګ ووهي.
مورو بدره کښو اجازه یو کال کیږي چې مولانا میږي نه یې مې پتن دي ته چا ته پتا وي چې مرا به ځان وایي سپر و و څلور درې درې و دا اتو یو سپر و و څلور درې درې و دوا اتو یو وسلام
زمان مجلس زالی خان میدان وردګ ولاده چنګ دوه لپاره خبره کوم زموږه یو ورور زموږه یو عزیز ورک شو دی از زید اما زوی یم نوم یې شیر محمد دی د پلار نوم یې نور محمد د ورو مشرور یې دین محمد د دوم ورور یې کریم خان او د دې کال کېږي په وال انقلاب کې ورک شو دی او ریټلی من کړه و چې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ کې دی د اکا زوی امیر محمد نوم یې کدا د غش په خپل اروي او یا بل چاته معلومات وي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ وي صفر اووه اویا څلور سوه او درې اویا صفر صفر دوه اته دا لمبر بیا تکراروم صفر اووه اویا څلور اووه څلور اووه درې صفر صفر دوه اته دغه نمبر ته دې موږ ته زنګ وایي موږ یې د عامه زمن یو د دېرش کاله کېږي چې ورک شوی که هر چاته اړیږه پته وي په دې شمېره دې موږ ته زنګ وایي او یا د غږ په خپله اروي وسلام
بله السلام علیکم زه سردار صاحب یم د هلمند ولایت مرجو لفاری زغر سر په تنه کې مې زموږ شنکارې تقریبا د څوار څنګه کال کې چې په ایران کې نه درک شوې دی چې نن مې د شهر کا او د ورو نه ورو نه د سلام او د ورو نه مې د مرالې د نوزاد ول سلام چې د نوزاد ول سلام دی د تا کوم شي دن کې دی کې کې د خپل ځان زغاوري او کیا یو بل مسلمان ورک ځما زغاوري نور دې چې مریه کړی نمبر سره اړیکه ونی شي چې پروس ویواله تلور تلور څنګه سره درې دی او دا اړیکه بل شي را شي پروس درې نه نه یې درې څنګه شي پر درې زادی رادیو نه تمنه نیو سلام علیکم
زه ګلما د هلمند ولایت د واشر دې زلوی کولاد و دېدون چې مزما یو اکادای چې په نامه د عبدالوایه دی دا غتنده دې اشکال کیږي چې دای د یاران د بندره باغ دې موږ درک نه لرو هر مسلمان ورور کده ته اړه درک لري او یا دې د ما ځ په خپل اوري نو ما ته دې په دغه شماره ځو چې پر وسته و نه نوي یو ولس د شپته 15 د دغونه ورته انتظار دی هر یو لکه جبلالی او عبدالولی او محمد ولی د پلار نوم یې محمد ملا محمد عثمان فکر دی چې د واشیر د ولسوالوی دی په کوم نورځای دی د لوی کولاد وچدونکو دی په دغه په جلال آباد کې وسړي ماته وره ولدې ماته په یاران کې را معلوم دی خو هغه د درې څلور میاشتې کې چې زه تلم ورته کوم بیا تلیفون کار نه دی کړی د ازادي راډیو څخه ځدی را مننه کوم چې دا غوښنه پیغام ماته نشر کی او د دغونه ورته انتظار دی د نن په خپل عبدالوالی دی د یاران د بندر عباس په شار کې دی د غوښنه ورته زاد لکه جبلالی او محمد ولی او عبدالولی ما دې په دغه شماره زنګ وی چې پر وسو نه نه وی یو لستو شپه ته 15,000 امریکایي ډالر جایزه لري او سلام به احترام د ازادي راډیو څخه ډیر مننه سلام علیکم
زه شاولی د هلمند ولایت تمرجو لسوالی سره په تماس کې محمد ورخ سره څلور کار کوي چې ایران کې دي کچیر دینه معلومه دی نو کچیر څوک د په معلومات یا د سره یې ماته په دغه شنره ځنګو یې د ګرا پیدا کی څه پر و څه پر درې نه مې لري درويش څنګه تنځوس خال ما جو ورور دی نجیب یې ورور دی ورور لا صاحب تکلیف هم لري بس دا چې هغه کار چا نه شرکیه 5000 افغانۍ بخشش خورکوو چې محمد را پیدا کی و سلام پر سلام
بل السلام علیکم زه رحمت الله د هلمند ولایت د ندلول څخه تاسو ته پیغام ته دي چې ما یو ورځ شه رحمت نمیږي چې له اعصابو تکلیف لري او د اختر په دیم ورځ د کور څخه نه درک شوی که زما زه غوري بیرته دې کور ته راشه او که یو څوک معلومات لري په دغه شمیره دې ما ته زنګ وي 0-0-3-5-4-4 یو سلام خدای پامو
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام هم دومره په دې لړ چې په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی
لکه چې د نن ورځې په پروګرام کې مو دوه داسې تلیفوني پیغامونه خپاره کړه په کومو کې چې دوه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. که د دغو ورکو شوو عزیزانو دوستانو ونه شو کړی چې د ازادي راډیو دغه خپرونه په ازادي راډیو کې واوري، نو دوی کولی شي چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شي او هلته دغه پروګرام له سره واوري، او یا هم کولی شي چې ازادي راډیو ته بیا تلیفون وکړي. موږ به د دغو ورکو شوو عزیزانو په هکله ورته معلومات ورکړو. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. ما فریبا ویدی در یک برنامه یک ساعته با تازه ترین مطالب خبری با شما هستم. شورای عالی صلح از حکومت تقاضا دارد تا رهبران علمای دینی که بر طالبان نفوذ دارند در پروسه صلح شامل ساخته شوند، و دهاتن از فعالان مدنی و محصلین به خاطر یادبود از قربانیان رویداد شاشهید شمع روشن کردند. برنامه حاضر را با همین گزارش پی خواهیم گرفت. در نیمه دوم هم برنامه در جستجوی گمشده ها نشر خواهد شد. لطفا ما را همراهی کنین. حالا تازه ترین رویدادهای خبری در